السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماجګر شپک پجې شوې د شپګونه تر وو بجو د خبري کړي کې ز منور شاستا سو هر کلیکم نیکه هلو پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو په ګډون زیاتره هوادونو په اسرائیلو د ایران برید غندلې پاکستان کې ورستیو بارانونو بیلابیلو پیښو کې اوویش کسان وجل شوي او حکومت د خیبر ضلع په تیرا کې په ځنګلونو وهلو بندیز لګولې د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو په ګډون زیاتره هوادونو په اسرائیلو د ایران پراخه او بی مثال برید غندلې دی او پاکستان ویل چې په منځني ختیځ کې روان وضعیت اندېښمن کړی دی دا له هغه وروسته ده چې ایران د اپریل په 14 نه وخت په اسرائیلو په پراخه کچه د بی پیلټ الوتکو توغندیو بی مثال بریدونه کړي هغه توغندي د اپریل په 14 سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول خو د دغه هواد هوایی دفاعي نظام یې مخونی ول د برید پر مهال د بیت المقدس په اسمان کې لوی چاودنه وشو او د رڼا سراغونه لیدل کېدل اسرائیلي چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې وکلانې ماشومې د شدید زخمی کېدو رپورت ورکړي اسرائیل ویلي دی چې د ایران له 200 څخه یې د زیاتو بی پیلټ الوتکو توغندیو چې په کیسه باندې لاس کروز میزایلونه هم شامل وو حمله کړی ده د حمله لږ سات وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم د دفتر په ایکس پاڼه په بیان کې ویل شوی چې بنیامین نتنیاهو په تل ابیب کې له جنگي کابینې سره غونډه کړې د وزیر اعظم د دفتر څخه وروسته خبر شوی بیان کې راغلی چې نتنیاهو د امنیتي کابینې او جنگي کابینې تر غونډې وروسته له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره ټلیفوني خبرې هم کړې د ایران پوز دا وکړي چې په بریدونو کې ټول اهداف ترلاسه کړي او په بریا یې سر تر رسولي د ایران د پوز مشر برید جنرال محمد باقری په سرکاري ټلویزیون په وینا کې اسرائیلو ته خبرداري ورکړه چې جواب د نور کوي کنه نو د تهران خبرګون به د نننې شپې له پوځي اقدام ډیر لوی وي د پاکستان وزیر اعظم میاشاب شریف په هیواد کې د ورستیو بارانونو پر مهال په بیلابیلو پیښو کې په مر روبلې او مالی زیان خفګان ښودلی دا په داسې حال کې ده چې د اپریل له 12 او 12 راهیسې په بلوچستان خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د سختو بارانونو پر مهال د تندرونو پرېوتو کمرونو او کورونو نړېدو او په نورو پیښو کې د ښځو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه ویشت تنه وجل شوي او تر 15 زیات ژوبل شوي دي د وزیر اعظم دفتر نن په ایکس پاڼه بیان کې ویلي شهاب شریف چارواکو ته لارښوونه کړې چې جوبلو ته د هر ډول طبي اسانتیاوې ورکړي په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندو یا چارو ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان بلال فیضی نن مشال لیډیو ته ویل چې د بارانونو پر مهال په چترال بنیر او سوات کې په بیلابیلو پیښو کې د دریو ماشومانو په ګډون څلور تنه وجل شوي او نه ژوبل دي نوموړی وایي د بارانونو له وجې په ځینو خوړونو کې سیلابونه راغلي په بلوچستان کې د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پرون په بیان کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورختونو پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د یوې ښځې او درېو ماشومانو په ګډون شپږ تنه مړه شوي او یو ژوبل شوی دی دا راز د پاکستان رسنۍ وایي چې په پنجاب کې د ورختونو پر مهال په بیلابیلو پیښو کې 19 کسان وجل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي د موسمیاتو محکمې بیا د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه د هیواد په زیاتره برخو کې بعد بارانونو د لړۍ تر 15 اپریل دوامدار وي د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې په لرې پرته سیمه تیرا کې په ځنګلونو وهلو بندیز لګولې د یادې ادارې مشر شکیل خان پر مشال لیډیو ته ویل چې تر څو په تیرا کې د سرکاري قوانینو مطابق کمیټي نوي جوړه شوې نو تر هغې په انفرادي توګه چاته د لرګو د استعمال اجازه نه ورکول کیږي دی وایي
زمونګه دغه چې دی مشران دی یا زمونګه مالکان دی هغه تر د اوسه په یو ځکه ماغه کمیټي مونږ له جوړه نکړه او مونږ له کمیټي را نکړه چې مونږه هغه نوټیفای کو او د دې ځنګل د خپل چونکی مالکان دی نو د خپل ځنګل په خپل اختیار وکي
بلخوا د تیرا د تاجر یونین مشر شیر محمد اپریدی پر مشال لري تو ویل چې باید انتظامیه دا پریکړه واپس واخلي تاسو د مشال لري خبرونه اورئ په پا پاکستان کې د حکومت مخالف شپږو ګوندونو اتحاد ویلي چې هیڅ چاته د اساسي قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي. پرون په پښین او چمن کې د ولسی غونډې پر مهال د حکومت مخالف شپږ ګوندیز اتحاد مشران ویلي چې د هر هغه چا پر ضد به ودرېږي چې د پاکستان د آئین سرغړونه کوي او یا زیان ورته رسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي په مشرۍ دغه اتحاد غوښتنه وکړه چې د 8 فروری د انتخاباتو نتیجې دې د انتخاباتي کمیشن د 50 فارم په اساس اعلان شي او په چمن کې دی په ډیورنډ کرخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د روان پر لټ غوښتنې ومنل شي. د تحفظ آئین پاکستان په نوم د اتحاد کې تحریک انصاف، بلوچستان نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین او جماعت اسلامي ګوندونه شامل دي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي چې کوم سیاسي جماعتونه دا ځل په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوي نو هغوی په احتجاجونو لاس پورې کړی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم له وړاندې د 8 فروری په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. او د روسي وی خپلواکي رسنۍ داسې اسناد راغونډ کړي چې لمخه یې 2 کاله مخکې په یوکرین د روس د بشپړ برید له پیل راهیسې تر 500 زرو زیات روسي پوځیان وژل شوي او ویل کېږي چې لسګونه زره نور هم مړه دي. میډیا زونا چې له بی بی سی د خبرونو په بنیاد په جګړه کې د روس د تلفاتو په اړه معلومات راغونډوي په خپل وروستي تازه ریپورت کې ویلي چې د 2022 کال له فروری راهیسې په جګړه کې د روس 50,401 عسکر وژل شوي دي. د میډیا زونا په وینا د وژل شوو سرتیرو د پلرنیو ټاټوبو او میشت ځایونو د شمیر په اساس د ثبت شوو معلوماتو له مخه تر دا مهال د 15,000 څخه ډیر روسي سرتیري مړه شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان په شمول د نړۍ زیاترو هیوادونو او ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران د برید په اړه غبرګون څرګند کړی. د حماس پر ضد د اسرائیلي عملیاتو پر مهال ایران د برید ولې کړی؟
ایران هیڅکله داسې تصور ونهس چې ایران د غزې د ولس لپاره په دیجې حمله کړې ده یا په عراق اسرائیل حمله کړې ده. دا یو بېله مسله ده.
پاکستان کې ورستیو بارانونو له 40 زیات کسان وجلی. په خیبر پښتونخوا کې د مار روبلې په اړه د ژغورنې ادارې چارواکي وایي
مختلف واقعاتو کې 40 کسان مړه شوي دي، هغه کې 3 ماشومان او 1 سړی شامل دی او تقریبا 9 پورې چې دی نو خلک زخمیان دي.
د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل به کورشه او خلکو د لکه ورکړي چې که غوښتنې و نه منل شو نو پراخ احتجاج به پیل کړي. دوی څه غواړي؟
میز حکومت دا اپیل ده چې موږ د زر نظر خپل شول ته واپس کړو، ځکه چې حکومت موږ ته بار بار دا خبره کوي چې په شول کې امن نشته، شول کې هیر نه دی، خو دا خبره بالکل دروغجنې ده.
د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو راوتلو خبرداری ورکړی دی. او په نورستان ولایت کې د ماشومانو د زده کړو لپاره د یوې خیریه ادارې په هلو ځلو به هم خبرو. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، ایران بیگانه وخت په اسرائیل د میزایلو او بی پیلټ الوتکو یا ډرون بریدونه وکړل چې د ریپورټونو تر مخه یې شمیر خواوشا 300 ته رسیږي، خو اسرائیلي چارواکو ویلي چې ټولې حملې یې ناکامه کړې دي. اسرائیلو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه غوښتي چې د منځني ختیځ د دې شخړې د جاج اخیستو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. بلخوا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او تنظیمونو د بیگانیو بریدونو غندنه کړې ده. پاکستان هم په دغه تړاو بیان خپور کړی دی. په دې هکله تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
د ایران لخوا په اسرائیلو د بیگانی هوایی برید په اړه د بیلابیلو هیوادونو او د سازمانونو د مشرانو غبرګونونه مخې ته راغلي دي. تر برید وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل لومړني غبرګون کې نن په خپل ایکس پاڼه د بریا ژمنه کړې او هوایی برید ته په اشاره لیکلي چې دوی حمله ناکامه کړې او په شریکه به بریا ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د اسرائیل چارواکو د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا غوښتي چې د برید په اړه د بحث لپاره هم نن یوه بیړنۍ غونډه راوغواړي. په همدې حال کې پاکستان هم په منځني ختیځ کې په وضعیت سخته اندېښنه ښولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې اسلام آباد له میاشتو راهیسې په سیمه کې د مخالفتونو او دښمنیو د پراختیا مخنیوي او په غزې تړانګه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ضرورت ټینګار کوو. په بیان کې په جوته په اسرائیل د ایرانیو ډرون الوتکو توغندیو د برید یادونه نه ده شوې، خو وایي چې تازه پرمختګونه د ډیپلوماسۍ د ناکامه کېدو د پایلو څرګندونه کوي. په بیان کې د اسرائیلو نوم نه دی یاد شوی، خو په کې له ټولو خواوو څخه د زغم اغیستو او د ترنګلتیا کمولو په لورې د اقدام کولو غوښتنه شوې ده. دغسې د امریکا ولسمشر جو بایډن هوډ خبرې چې د منځني ختیځ د وضعیت بحثولو او حملې ته په غمغږیتوب سره د ځواب ورکولو لپاره د متحدینو غونډه ورغواړي. نوموړي د اسرائیلو له وزیر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې او وروسته یې په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا لخوا د اسرائیل په ملاتړ بیا ټینګار کړی.
موږ د اسرائیل دفاع ته ژمن یو، موږ به د اسرائیل ملاتړ کوو، موږ به له اسرائیل سره په دفاع کې مرسته کوو او ایران به بریالی نسی.
د دې ترڅنګ د برتانیا وزیر اعظم ریشی سوناک د ایران لخوا د اسرائیلو حمله یوه بې پروا عمل بللې ده. دغسې د اروپای ټولنې مشرې اورسلا وندیرلین په ایکس پاڼه دا یو ښکاره او ناقابل جواز عمل یاد کړی دی. د اروپای ټولنې لوړپوړي ډیپلوماټ جوزف بورل بیا د برید په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا منلو وړ نه دی او د سیمې امنیت ته یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتیرش له ټولو خواوو د آرام اوسېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په وار وار یې په دې خبره ټینګار کړی چې نه هم یوه سیمه او نه نړۍ د یو بل جنگ توان لري. ایران د اپریل په 14 ناوخته په اسرائیلو په پراخه کچه د بې پایلټ الوتکو توغندیو بېساري بریدونه کړي دي. دغه توغندي د اپریل په 14 سهار وختي 2 بجې د اسرائیلو هوایي حریم ته ننوتل، خو د اسرائیلو هوایي دفاعي نظام یې مخه ونیوله. نن سهار په 2 بجو د بیت المقدس په اسمان کې لوی چاودنې او د رڼا څراغونه ولیدل شو. له دې وروسته اسرائیلي چارواکو د اسرائیلو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسېدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو رپورټ ورکړ. ایران د بریدونه لاغ رستو کړي چې د هرمز په تنګي کې یې له اسرائیلو سره تړلې یوه کښتۍ نیولې چې په منځني ختیځ کې یې د پراخې جګړې ویاره پیدا کړې ده. له دې وړاندې د اپریل په 1 نیټه د شام په پلازمینه د مشک کې د ایران په کونسلګرۍ د اسرائیلو په مبینه هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتندویانو د قدس سواک د یو قومندان جنرال محمد رضا زاهدي په ګډون ولوړپوړي چارواکي وژل شوي وو. ایران تر هغه وروسته د غچ اخیستو ګواښ کړی وو، خو اسرائیلو د برید په اړه له تفسیرې کولو ډډه کړې وه. د برید په داسې حال کې شوي چې د غزې په تلانګه کې د جګړې د دوام او په شام کې د برید په اړه د ایران او لویدیځ ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده.
تاسو د انیس اجمل پر رپورټ کې په اسرائیل د ایران د بریدونو او په دغه تړاو د نړیوالو غبرګونونو په حقله رپورټ واورید. دا چې حملو او ممکنه نتیجو ته یې د چارو پوهان په کوم نظر ګوري، زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د ایرانی چارو له پوه ډاکټر عیسا ستانگزی سره مرکه کړې او د حمله په اړه یې د هغه نظر پوښتلی دی.
دا واکن دی بدلانه پیچومه دی، یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کې دا قسمه کې یو لویه خبره ده چې داسې تبعات لري. سوریه کې د ایران په کنسلګری له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسانو د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنګ بوختي د دغې حملې ته جواب نسو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، د دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغسې حملې ته اړتیا درلوده. فکر کومه چې تر دې زیات ایران د نور پر وړاندې د نور اقدامات دون اقدامات هیله نه لري، نه غواړي چې په یو لوی جنګ کې راګیر شي.
هم دغه پوښتنه ما کوله ډاکټر صاحب، تاسو ولې چې ایران ځان دا ګڼلې ځای مجبور دی چې دای غبرګون وایي یا د مشک سي کومه حمله شوی و، خو اوس سي کوم غبرګونونه راځي د امریکا له خوا، د اروپای ټولنې له خوا، غا تبن د ایران ضد یا د حمله غندي، ویره په خلکو کې عمومي توګه په نړیواله کچه که پاکستان کې دي که افغانستان کې دي که په نورو سیمو کې دي دا ویره لري چې داسې به سیمه بیا په یو پراخ جنگ واوړي. ستاسو په فکر داسې یو امکان شته؟
یوه خبره باید هیره نه کړي موږ ولسونه چې ایران هیڅکله داسې تصور ونهشي چې ایران د غزې د ولس لپاره په دې حمله کړې ده یا عراق په اسرائیل حمله کړې ده. دا یو بېله مسله ده چې کله موږ خبرې کوو نو دلته د دو طاقتونو خبره کوو، دلته د غزې د ولس خبره استعمال نه شته. او بل دا ده چې ایران په دې پوهېږي چې تر دې زیات وسنه لري چې په اسرائیلو حمله وکړي، ځکه چې د اسرائیلو نه تنها خپل اسرائیل بلکې د اسرائیلو متحدین چې کوم دي لکه امریکا، لویدیځ هیوادونه، حتی په عربي هیوادو کې ډېر زیات متحدین لري. تاسو خپلو چې عمان نه حتی ویل چې موږ خاورې کار هر څه د اسرائیلو په خوا توغول کېږي یا راځي موږ له منځه وړو. او په دغه درې سوه توغندۍ کې هم حتی تاسو ولیدل چې ډېر کم محدود توغندۍ چې د اوسپنیز ډال نه تیر شوي دي یا په هدف لګېدلي دي یا نه لګېدلي دي، او هېڅ خاص مرشوب نه درلوده. د اسرائیلي رسپانو په حواله یوازې یو عرب نجلۍ چې اسرائیلي عرب نجلۍ چې زخمي شوي ده بل نو تبعات نه درلودل. نو په دې چې ایران پیږي زه فکر نه کوم چې ایران له دې وړاندې بل اقدام وکړي.
ډاکټر احسانګزي صاحب، دی کې چې کوم خبرګون د اسرائیل لخوا ځخه راغلی دی او اسرائیل وایي چې دوی د غبرت چې دوی دا ناکامه کړی دی او دا د دوی یو ستراتیژیک بریا ده، نو آیا اسرائیل چې د غزې په لحاظ باندې څومره ور باندې انتقاد کړی یا متحدینو به ور باندې تنقید کولی، له هغه پلاوه ځخه د اسرائیل لپاره دغه څومره په ګټه یا تاوان تمامېږي؟
اسان د اسرائیلو په ګټه تمامه سودا حمله، ځکه چې تاسو ګورئ په میاستو جګړې اوس په غزې کې او غزا ډېره محدوده سیمه ده، خو اسرائیل اهداف استلوده لپاره کامیاب نه شو. او په زمین کې حتی امریکا چې د اسرائیلو لوی متحد ده په اسرائیلو غږ کړی چې اور بند کړي. نو زه فکر کوم د ایران دغه حمله په یو شکل د غزې د عملیاتو لپاره یو توجیه هم کېدای شي، یو اسرائیل یو داسې یو نړیوال تور ښودلی شي چې موږ دغسې یو دښمن لرو او اسرائیل دغسې یو دفاع لپاره دا حق لري چې په غزې کې عملیات وکړي. در حال چې د غزې ولس په ډېر بد حالت کې ده، ایران په دې وخت کې باید دا حمله نه وای کړې. د ډیرو کارپوهانو په باور دا نه یوازې چې د فلسطین ولس مرسته نه کوي بلکې په تاوان هم کې دي. تمام څخه د اسرائیل اقدامات چې کوم هلته کېږي هغه توجیه کېږي.
دا وو د ایرانی چارو پوه ډاکټر عیسا استانکزی چې زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ سره یې د ایران لخوا په اسرائیل د شوي بریدونو په حقله تفصیل شریک کړ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په شمول په پنجاب او بلوچستان کې روانو بارانونو لښلو زیات کسان مړ کړي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. دا راز د ورسېو بارانونو یو شمېر ودانیو، سړکونو او پلونو ته هم زیان اړولې دي او په بیلابیلو غریزو سیمو کې د ځمکې خویدو لوج لارې هم بند شوې دي. حکومتي او د ژغورنې ادارې چارواکي وایي چې د هر ډول مرستو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي او د لارو خلاصولو عملیات یې هم شروع کړې دي. تفصیل له پیښور زمونږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د
د تر دروازې پورې تر لاسه شوی سرکاري د ژغورنې ادارې معلوماتو تر مخه زیاتره پیښې د چتونو را پرېوتو، آسماني بجلی غورځېدو او ګاډو او د ځمکې خیدو له وجې رامغته شوي دي. خیبر پختونخوا کې تر دې دمه مرګ جوبله او مالی زیان څومره شوی دی؟ نو صوبه کې د ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وایي.
د اوسني بارانونو نه په خیبر پختونخوا په مختلف اضلاعو چترال، لوور، بنیر، سوات په دې ځینو کې مختلف واقعاتو کې سلور کسان مړه شوي دي، هغې کې درې ماشومان او یو سړی شامل دی او تقریبا نه پورې چې دی نو هغه خلک زخمیان دي. دغسې 15 نه زیات کورونه چې دی نو هغه پکې ډیمیج شوي دي. مختلف رابطه پلونه یا چې کوم کچا پلونه وو هغه هم پکې را پرېوتی دي. فلش فلډ چې دی نو هغه ډېر راغلي دي. دغسې مختلف ایمرجنسی ریسکیو 1122 په مختلف واقعاتو کې دا خلکو ته طبي امداد هم ورکړی دی. بعضې داسې ځونه اوس هم شته دی چې په هغې باندې کار شروع دی چې مستقل بنیادونو باندې دا روډونه چې دی نو هغه مکمل کولاو شي.
دا چې اغیزمنو ضلعو او سیمو کې د خلکو امدادي کاروانې په څه ډول روانې دي او کومې لارې چې د ځمکې ښویدو یا د پولونو ماتېدو له وجې بندې شوي دي نو هلته کې څه صورت حال دی؟ نو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان شهزاد احمد مشال لیډو ته وایي.
دا ځانی او مالی نقصانات بردیر، کوز چترال، سوات او باجوړ کې مخې ته راغلي دي. دې سره سره کوز چترال کې شوی باران او لینډ سلایډنګ له کبله زیاتره ځایونو کې سړکونه هم بند شوي وو، کوم چې متعلقه ادارو او ضلع انتظامی مسلسل کوششونو سره اوس ټریفک دپاره بحال شوي دي او ځینې سړکونه کولاولو دپاره هم په هنګامي بنیادونو هلې ځلې روانې دي. دې نه علاوه پی ډی ایم ای له اړخه متاثره ضلعو دپاره امدادي سامان هم لیږل شوی دی. چترال دپاره 200 خیمې هم د پی ډی ایم ای د ویئر هاوس نه روان کړې شوي دي. پی ډی ایم ای متعلقه ادارې او امدادي ټیمونه مسلسل په رابطه کې دي او امدادي کاروانو کې مصروف دي. عوام د څه قسمه بدې پیښې اطلاع زموږ هیلپ لاین 1-00 باندې هم ورکولی شي.
دا دومره چې دې وړاندې هم په 9 او 23 مارچ شوی بارانونه خیبر پختونخوا کې د زنانو او ماشومانو په شمول تر 100 کسان وژلي او نه ژوبل کړي وو. مالی زیان یې هم اړولې وو. د موسمیات محکمې تر مخه د بارانونو دا لړۍ به تر 15 اپریل د ملک زیاتره برخو کې دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د بلوچستان په زیاترو برخو کې د بارانونو لړۍ له تیرو درې ورځو راهیسې روانه ده چې له وجې شپږ کسان مړه او ځینې نور ژوبل شوي دي. په صوبه کې له قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای په خبره چې د اوسني بارانونو څخه نه یوازې فصلونو ته زیان رسېدلی بلکې د صوبې په ځینو برخو کې روډونه هم اوبو غوړي دي چې له وجې یې د خلکو تګ راتګ متاثره شوی. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی امر کړی دی چې د ناوړه حالت د مخنیوي لپاره د پی ډی ایم ای د ضلعي چارواکو سره په ګډه اغیزمنو سیمو ته ګړندي ګامونه پورته کړي. تفصیل له کوټې زمونږ خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې د ناوړه وضع د مخنیوي ادارې پروفیشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي یا پی ډی ایم ای له لوري د اپریل په 14 نیټه په خبر شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د یوې میرمنې او دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان د دې بارانو له امله مړه او یو بل کس ټپي شوی دی. په دې رپورټ کې زیاته شوی ده چې زیاتره مرګونه د باران پر مهال د آسماني بجلی یا برېښنا د رایل کېدو له امله رامنځته شوي دي. په دوی کې یو کس د پښین په منځري کې، دوه کسان په ډېره بوکټي کې، دوه ماشومان په سوراب کې او دغه ډول یوه میرمن په لورلای کې مړه شوی ده. د دې آسماني بجلی له امله یو کس زخمي شوی دی. بل پلو ته د صوبې په زیاترو برخو کې د باران او ځای پر ځای ژلۍ ورېدلې ده چې له امله یې وځینو فصلو بیا په خاصه توګه د غنمو ترڅنګ پیاز، انګور او د سیبو باغو ته زیان اوښتی دی. دغه ډول د پښین پر ډب کراس اوبو پول وړی دی چې له امله د برشور او توبه ککړې لاره د پښین بازار سره بنده شوی ده. د دې ترڅنګ په زیارت کې د غر د نړېدو له امله د زیارت او کوټ ترمنځ سړک هم بند دی چې له امله د خلکو په تګ راتګ کې ستونزې زیاتې شوې دي. دلته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي و پی ډی ایم ای ته امر کړی دی چې هغه د بارانو څخه په اغیزمنو سیمو کې د مرستو کار چسپانه کړي. نوموړي تیره ورځ په کوټه کې د پی ډی ایم ای د دفتر دوره وکړه او هلته د ټولو افسرانو او کارکوونکو رخصتیانې ختم کړې او دوی یې په عجله توګه وکار ته رابللی دي. وروسته د پی ډی ایم ای د ویاند له لوري په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د کوټ په نوي کلي کې سیلابي اوبه و کورو ته داخلې شوي وې. د هغه ځای څخه خلک ایستلي او د کورو څخه یې د اوبو د ایستلو کار روان کړی دی. دلته په کوټه کې د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې د باران دا لړۍ به د اپریل تر 15 نیټې پورې د بلوچستان په زیاترو برخو کې روانه وي، چې له امله د صوبایي حکومت لخوا خلکو ته امر سوی دی چې هغه د بېله څه اړتیا پر غټو سړکان لوی سفر نه کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درله مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل به کور شوی خلک وای ک حکومت د دوی د غوښتنو په منلو کې نور ځند وکړو پراخ احتجاج به پیل کړي. دوی وای حکومت دې د دوی د واپسۍ لپاره یو سم پلان جوړ کړي او عملی دی کړي. د دې نه علاوه دوی د خپل سیمو د سړکونو او د بجلی نظام د بیرته بحالۍ غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای له وسلوالو څخه د شوال په بشپړ توګه د پاکولو چارې روان دي او زر ده چې خلک یې ورستانه شي. عمر وزیر مو په نور حال خبروي.
د شوال اوسیدونکي وای چې د لسو کالونو نه بې کوره کېدو باوجود هم حکومت دوی کډوال نه دی حساب کړي او نه ورته هیڅ مرسته ورکړي. شوال د بکا خیل، ګوربس، کابل خیل او جانی خیلو قبیلو پلارانه ټټو بې دی چې د دوی په وینا د شوال ډو میسایل نه لرلو په وجه حکومت دوی د مرستو هم محروم کړل. دوی وایي چې د خپلې سیمې ډو میسایل اخیستو لپاره هم په وار وار احتجاجونه او جرګې وکړې خو حکومت یې په غوښتنو هیڅ غور نه کړی. د شوال اوسیدونکي ریاض کابل خیل وایي چې نوره دې د سیمې د صفه کولو په بانا دوی واپسی نه ځنډوي، خپل سیمو ته واپسی غواړي.
میز حکومت دا اپیل ده چې موږ د زر نه زر خپل شول ته واپس کړو، ځکه چې حکومت موږ ته بار بار دا خبره کوي چې په شول کې امن نشته، شول کې لیر نه دی. خو دا خبره بالکل دروغجنې ده. موږ په خپل سترګو ولدل د غټ په وخت کې خپل کرکټ نه کوله، بېخي دې بدونه پکې ساکه نه وي. موږ سره د هر قانوني ظلم نشي، ځکه چې شول په دوه طرفه خراب شو. یو ضرب عذاب خراب کړ، بل پردې خال کې خراب کړ. ټول بهینه یې پرامې بندو خړل. میشتا دا زر نظر دیو پسی تاریخ رو کو میش دا پا امن طریقہ سر شورتا واپاس کو کنی میش مجبور یه چه احتجاج وکی روڈینا باند کی.
دا شوال یو بلو سیدون که ملک ولی ولاوائی چه دا شوال واپسی او دا شوال دو میسال خیستو لپاره طول قانونی تکازه پورا کرده خو حکومت یې په غوښتنو غور نه کړی.
تحصیل شول خلق در په در خاورې په سر ګرځي. ټیم دای جی پی زم راحت وی د دغه نه د تحصیل شول خلق نه محروم دی. د نرت تنظیمیا په دغه شفاف پته روغلی د چې مشته د تحصیل شول چې کوم شناخت یې هغه روکو کورس فیصله په قاعدارو کړی دی. د میز وطن په یورینا باندې وسیم چې کوم د کورې کوشل لارګای دی هغه په قاعده نورې علاقه ته منتقل شو هغه غلا شو. نو میز د فیصله کړی دی چې کچیرې مشتره حکومت ماتو ادغ جوتینا و نویتو نومیزو بقایده ده گربز پا مکام بنده روڈ بنداوی.
ده شوالو سیدون کو ده شکایتونو پاڑمو چه کلا ده شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی نو پختل نو دوی مشال ریڈیو تا وویل چه ده شوال خلکو و پسیل پارا ده شوال ده کلیر کولو یا صفه کولو عمل دوام لاری سنگا هم چه حالات سمشی ده دوی و پسی با پیلاوی. د دغو خلکو ډو میسایل او شناختی کارډ باندې د شوال ادرس لیکلو په اړه هم خبرې روانې دي. ضرب عذاب عملیاتونه لکونو خلک بې کوره شوي ول چې د حکومت په وینا اوس د ټولو سیمو خلک ستانه شوي خو شوال تحصیل ټول او د تاخیلو نیمایی خلق لا هم بیکوره دی. دوی وای چه نور ده پهیلو بهانو په وخت نه تیراوی، که و پسیه نه پیلاوی نو پراخ احتجاجو نه پیلاوی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې د روانې غړي نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډې استفام وکړئ. د ملګرو ملتونو په ګډون زیاترو هیوادونو په اسرائیلو د ایران برید غندلی او پاکستان ویلي چې په منځني ختیځ کې روان وضعیت اندېښمن کړی دی. دا له هغې وروسته ده چې ایران د اپریل په 14 ناوخته په اسرائیلو پراخه د بې پیلټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اسرائیلي چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسېدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو رپورټ ورکړی. اسرائیلو ویلي چې د ایران حمله یې ناکامه کړې، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي وو. پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف په هیواد کې د بارانونو پر مهال په ویلابیرو پیښو کې په مر جوړل او مالی زیان خپګان خوده. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل له 11 او 12 رئیس په بلوچستان، خیبر پختونخوا او پنجاب کې د سختو بارانونو پر مهال د تندرونو پریوتو، کمرونو او کورونو نړیدو او په نورو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د وزیر اعظم دفتر نن په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي، شہباز شریف چارواکو ته لارښوونه کړې چې جوبلو ته د هر ډول طبي اسانتیاوې ورسوي. د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې په لرې پرته سیمه تیرا کې په ځنګلونو وهلو بندیز لګولې. د دغه ادارې مشر شکیل خان پر مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو په تیرا کې د سرکاري قوانینو مطابق کمیټې نه وي جوړه شوې، نو تر هغې په انفرادي توګه چاته د لرګو د استعمال اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا د تیرا د تاجر یونین مشر شیر محمد اپریدی مشال ریډیو ته ویلي چې باید انتظامیه دا فیصله واپس واخلي. او په پاکستان کې حکومت مخالف شپږو ګوندونو اتحاد ویلي چې هیڅ چاته له اساسي قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي. پرون په پښین او چمن کې د ولسی غونډې پر مهال د حکومت مخالف شپږو ګوندیز اتحاد مشرانو ویلي چې د هر هغه چا پر ضد به ودرېږي چې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سرغړونه کوي. بلخوا د پاکستان د بلوچستان اعلی وزیر امیر سرفراز بوکټي ویلي چې کوم سیاسي جماعتونه د عدالت په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوي، نو هغوی په احتجاجونو لاس پورې کړی. د مشال ریډیو د دې ساده خبرونو لنډیز مو واورید او ورزو. اوس د ریپورټونو په لور. د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو وړاندوینه کړې او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده. پرون په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو زیاتره کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي او لږ تر لږه 3 تنه یې په اورزګان کې مړ کړي هم دي. تفصیل د اسمت ساروان ریپورټ کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلونو مرشوبلي او ډیر مالی تاوانونه اړولې دي. پرون د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل 3 ماشومان مړ کړل. د کابل بامیان لارې د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې د سیل له کبله بند شوه، خو وروسته ځایي چارواکو وویل چې لارې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلې دي. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لوېدو له کبله یو تن مړ او 3 نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له شدید ورښت وروسته سیلونو د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې لاندې کړې.
غنمان کوشې پایمال کې او زراعتي ځمکې را چپا کې، زراعتي ځمکې ډېرې ویل راځي دا مانده دي.
کوریا نمخه سمیټي بده نیوی دا د مخه سره ویل و شی لانه دی پاده و په نورو زیاتیم ته په نور شروع کړی دا یو غنیمت دی
چې دا د حسرا شفاقه مذکر یو ولې پر بعد خو دا یار مداغه ته تر دې څخه څه څه څه
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک د شاولي کوټ ولسوالۍ د دهلی بند په شاوخوا کې درې تنه له سیل ژغورلې دي. د سیلونو په پنجشیر کې هم خلکو ته مالي تاوانونه اړولي، خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له اروزګان ولایت څخه ورکړی شوی دی. د دې ځای اوسیدونکي وایي
وروره پرون یوه دانه دغه دازمر لوی مانده یوه دانه هلک راوړی و د جرلس کال وو، او پرون مازګار یې بیا بل نجلۍ راوړې وه، هغه مړه وه. خوراکي پرون یې بل سړی راوړی و، رود راوړی مړ و.
زما نوم قدرت الله د سفت خار د کلي اوسېدونکی، ځانونه خو له موږ ته وله چې ډېر ورسوله ده. په سرایو اوبه ننوتلې، له مانده اوبه راغلې، دا په سرایو ننوتلې. چمځکه مې یوړلې، شنه شنه کښتونه دي چپکۍ مې درلې یو لاندې کړلې، مې چپکۍ سمبلاسه څوري.
زما نوم حاجي مچولا دی، د سفید خار د کلي اوسېدونکی. تاوان به نه زه دی درتوان زه اوس دکم تاوان به درتوان چې سرای نه نړولي دي، سرای ته اوبه ننوتلي دي، پلونه یې نړولي دي. زموږ آبا چمځکې وړي دي چې زموږ د مځکو سیل ته وچې چې دا وچه نړوي، یا د سارې سر نړولي دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې او برېښنا او همداراز سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورښت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي مترو تر 60 ملي مترو پورې وي. همداراز د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې، خو د هوت له پایله تر اوسه پورې پرله پسې ورښتونه کیږي. د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې د سر و مال ډېر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم د افغانستان یو بل ریپورت ورزو. په نورستان ولایت کې اکثره ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي او د کورنۍ لغړو سره په درنو کارونو بوخت دي. خو د واک په نوم یوې مرستندویه ادارې د دې ولایت په کلیوالو سیمو کې د دوستانه ماحول په نوم دوستانه محل په نوم د زده کړو ټولګي پرانستې دي. دا ټولنه وایي تر دې مهاله یې درې نیم زره ماشومان له درنو کارونو ګرځولي او په زده کړو یې بوخت کړي دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې په تیرو کلونو کې پکې د بدامنۍ له امله د بیارغونې تر څنګ په تعلیمي برخه کې هم پاملرنه نه وه شوې. په دغه ولایت کې اکثره ماشومان د خپلو کورنیو له غړو سره له غرونو څخه د لرګیو راوړلو، په کروندو کې د کار کولو او په نورو درندو کارونو بوخت دي. د یاد ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې 45% ماشومان په درندو کارونو بوخت دي. خو د واک په نوم یوې مرستندوی ادارې له درندو کارونو څخه د ماشومانو د راګرځولو هڅې پیل کړي او په کلیوالو سیمو کې ورته د دوستانه ټولګیو په نوم د زده کړو تر څنګ د لوبو اسانتیاوې هم برابروي. د واک مرستندوی ټولنې استازي وایي چې دوی چې په کومه سیمه کې دوستانه ټولګي پرانیزي، د همغه سیمې استادان هم ورته پر دندو ګماري. د نورستان مرکز پارون ته څیرمه په یوه غرني کلي کې د دوستانه ټولګي یو تن استاد ریاض الله وایي:
مخکې داسې و چې دلته ماشومانو بېکاره ګرځېدل او درسونه صحیح منظم نه وو. یو دوستانه محل باندې یو صنف مونږ ته منظور کړی دی، ریاضي، ضربي زبانی، صورتونه، دا شیونه زده کوي.
د ضیاءالرحمن په نوم یو بل تن ښوونکی وایي چې دا ټولګي د ماشومانو د رسمي زده کړو لپاره زمینه جوړوي.
اولی هغه کوم زده کړې چې دي دوی هلته حاصلوي، نو د دې ذهنونه په دې سره چې دی یو آینده دپاره ښه آمادګي نیسي.
هغه ماشومان چې له درندو کارونو راګرځول شوي او په دوستانه ټولګي کې پر زده کړو بوخت شوي، خوښي څرګندوي. دوه تنه یې وایي:
موږ مخکې اسي اوسګار په کوڅو کې ګرځېدو، اوس
سنفونه جوړ شوي دي. مونږ درس یو دینی درس هم یادو، حساب هم یادو، او لوبې هم کوو.
څه کې ګرځېدو کبان داسې شیان به مونږ ګنډول. اوس چې مونږ سپېس ته راځو مونږ لوبې حرام اجن کوو.
ځایي خلک هم د دا ډول پروګرامونو پلي کول د سیمې لپاره ګټور بولي او زیاتوي چې د خاري سیمو په څیر دي د دوی ماشومانو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړی شي. د زکیه په نوم یوه میرمن وایي،
دلته چې نوی جوړ شوی دی وو چې دې فشاکاري کوله، لړګو فسلله پکې جاوو سره که نه، او دغه ناپاک ځایونو کې ګرځېده او ګندګي سره لوبه کوله. هر څه داسې ښه پاکي نه، نه دي ورته څوک درس ښودل او نه چېرته درسونه او نه چېرته ښایسته ځای درس نه و چې مناسب ځای لوبه کول.
د واک په نوم د مرستندوی ادارې مسؤلین وایي چې په نورستان ولایت کې 3,500 ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړې دي، خو ځایي اوسېدونکي له نورو مرستندویه ادارو هم غواړي چې د تعلیم تر څنګ دې ورته په بېلابېلو برخو کې رغنیزې پروژې پیل کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ بعد اپریل په 9 د خپل اخیستل شوی نوټس یا سوموټو لاندې د هغه لیک اوریدنه کوي چې د اسلام آباد هایي کورټ شپږو ججانو لخوا لیکل شوی دی. د اسلام آباد هایي کورټ ججانو په دغه لیک کې په استخباراتي ادارو تور لګولی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي، د خپلې خوښې فیصلو کولو لپاره په دوی فشار راوړي. خو سپریم کورټ یو جج چیف جسټس یحیی آفریدی د بینچ نه د جدا کېدو فیصله کړې ده او د لیک اوریدنه د های کورټ په انتظامی خپلواکۍ کې لاسوهنه بللې ده. حکومت د ججانو د لیک د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی و، خو د کمیشن مشر پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جنالی د کمیشن د مشري کولو نه انکار وکړ. ځینې وکیلانو، سیاسي ګوند تحریک انصاف، د سپریم کورټ نه د دې مسلې په خپل اندې د نوټس اخیستو فل کورټ را بللو غوښتنه کوله. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک را کوي.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس یحیا آفریدی د ښه بینک نه جدا کېدو فیصله کړې ده چې د اسلام آباد های کورټ ججانو لخوا لیکل شوی خط اوریدنه کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږلي خط کې په استخباراتي درو تور لګولی دی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې او کسیزه بینچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د دغه خط اوریدنه وکړه چې د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب سایټ نیغ په نیغه خپره شوه. بل اوریدنه به د روانې میاشتې په 9 نیټه کیږي. په پېښور کې د ډار ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه د جسټس یحیی آفریدی د پریکړې په حق له وویل چې دا معامله اوس له قانوني او آئینی زیاته سیاسي رنګ لري، ځکه چې د هایکورټ دغه ججان د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف د مقدمو اوریدنه کوي او تحریک انصاف ته دوی لخوا لګېدل شوو تورنو د پلټنو لپاره د فل کورټ غوښتنه کوي. د پدې اړه د مشال لټو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دا هغه غي سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلې و آیو آئینی باډی ده نو په کار بیا دای چې چومغه په دې حق لبانې وګوري چې څه کیسه ده. دا وته نانو کم بینچ ته بظاهرت کاری داسې چې پارٹی ته باور کې داسې لګي چې ځینې ججان صاحبان چې دی هغه پی ٹی آئی ورته په شک په نظر باندې ګوري، نو په کار خو خیر داسې نه ده، ځکه چې سینئر ججان دي زیات تر دی کې هی ته پکې دی شي چې په دې باندې یو دغه چې دی کې یو سینئر جج جسټس منیب صاحب په بینچ کې نشته، دریم نمبر جج دی په سپریم کورټ کې، او زیات تاثر دی چې هغه دا پی ٹی آئی والا په لګ باور زیات کوي.
د های کورټ د ججانو د خط لیکلو نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدل کړي وو. حکومت د ججانو لخوا لګول شوو تورنو د پلټنو لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جرنی په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو، خو هغه د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او تر 300 زیاتو وکیلانو چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه د خود نوټس اخیستو غوښتنه وکړه. قانون پوه او د خیبر پختونخوا د بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې د جسټس یحیی آفریدی د بینچ جوړ کېدو نه پس به هم د سپریم کورټ په اوریدنه ډېر اثر نه پرېوځي. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل،
د های کورټ ججز دا په کار وو چې کله دې ته دا انټرفیرنس احساس وشو یا چا وکړو دې ول د کنټمپټ اف کورټ نوټیس ورکړی وي که فرض کړي پرشر نشي سسټینډ کولی په کار چې دې ریزاین کړی وي. جسټس یحیی په دې ګراوند باندې ریکیوزل کو هغه وی چې های کورټ سره ډیر واست اختیارات دي د کنټمپټ اف کورټ. نو دا بنچ جوړېدل یا دې کې د پروسیډینګ سکول یا دا چې دا بې معنی دی لکه بیا به اوس د بنچ کیږي. نو د بنچ دا کیږي چې سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ چې کوم راغی 2023 دا غي د لاندې دا د سینیئر ججز د تھری ججز د کمیټي اختیار دی دې بنچ ریکنسټیټیوټ کولی هم شي د جسټس یحیی نه بغیر چې کوم بنچ دی نو هغه دا پروسیډ کولی شي او که فرض کړه ججز نور اویلیبل په اسلام آباد کې پرنسپل سیټ کې نو هغه پکې هم شاملول شي.
په کوټه کې قانون پو او تجزیه‌نگار همایون کسیو ډکټ وچ د اسلام آباد های کورټ ته ججانو د خط په حواله په عدلیه کې دننه هم اختلافات دي او ټول ججان په یو خوله نه دي. د پدې اړه د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه.
جوڈیشری واضح فکری ہم آنگی نہ لڑی چوک دعوی چھ ایڈمنسٹریٹو سطح دی اسی چوک سنگ دی اسی اصل کی ہائی کورٹ پل ذمہ داری نہیں در سر کڑی ہائی کورٹ دسی نو ہائی کورٹ محتاج ہو سپریم کورٹ شام خا سپریم کورٹ خط لکھ دی خپلم کاروائی کولے سو
دریام اپریل چې سپریم کورٹ کوم بینچ اوریدنه کړې او په هغه کې د چیف جسټس قاضی فیض احسان علاوه جسټس سید منصور علی شاه جسټس احیا اپریدی جسټس جمال خان مندوخیل جسټس اطر من الله جسټس مسرت هلالی او جسټس نعیم اختر افغان شامل وو. بینچ په دې اړه د وکیلانو د تنظیمونو نه هم مشورې غوښتې دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د حکومت مخالف شپږو ګوندونو اتحاد د 8 فروری عام انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد تحریک پیل کړی دی. د تحفظ آئین پاکستان په نوم د تحریک د اتحاد کې تحریک انصاف بلوچستان نیشنل پارټي منګل پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنی اتحاد کونسل مجلس وحدت المسلمین او جماعت اسلامي شامل دي. دوی د بلوچستان په پشین او چمن کې پرون جلسه وکړه. وی ویل چې انتخاباتي درغلیو پر ضد تحریک د هواد نور برخو ته هم غزوي. خو د ټاکنو کمیشن د 8 فروری عام انتخابات شفافه او عادلانه ګرځولي. تفصیل زمونږ خبريال سمد شبنم راکوي.
د عین پاکستان تحفظ تر عنوان لاندې دې جلسې ته په خپل وینا کې د حکومت مخالف شپږو ګوندونو اتحاد مشران ویلي دي د هر هغه چا په ضد به دوی درېږي څوک چې د عین یا اساسي قانون څخه سرغړونه کوي او یا زیان ورته رسوي. د ګرینډ الاینس په نوم د دغه شپږو ګوند ضد اتحاد مشرانو د اپریل په 14 په پښین او سرحدي ښار چمن کې د ولسي غونډو سره خپل تحریک پیل کړی چې نوم یې تحفظ عین پاکستان یا د پاکستان د اساسي قانون ساتنه کول دي. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن او د تحفظ عین پاکستان د تحریک مشر محمود خان چکزی وویل چې پاکستان د یو جمهوري ملک د جوړښت په خاطر به دوی هلې ځلې رواني وساتي.
د دې د قبضې د پاره د دنیا لندهر دلته جنگ جوړول غواړي. یو ور بیا د مسلمه د دنیا د مسلمان دانو د جنگ میدان جوړوي. پر واځي وایي هر نه شاته جنگ نه کوي. مرد افغانستان سره جنگ نه غواړو، د هندستان سره جنگ نه غواړو، د ایران سره جنگ نه غواړو. په چمن د پرلت مطالبه به خامخا بلل. که چاته خوند ورکوي که چاته خوند نه ورکوي. په چمن د پرلت طالبه نه ناروا دي، نه د پاکستان خلاف دي، نه د اسلام خلاف دي، نه د سړیتوب خلاف دي.
محمود خان چکزی دا پښتنه هم وکړه چې یو فوجي ډیکټیټر د بېنظیر بوټو پر غوښتنه نظر کیسونه د دوی د کارکونکو په ضد ختمولای سي. نو بیا عمران خان په نهم مئی څه داسې ګناه کړې ده چې لامل یې هغه او دغه جمعه تر ظلم لاندې راغلی دي. دې جلسې ته په خپله وینا کې د پاکستان تحریک انصاف مرکزي جنرال سیکرټري عمر ایوب خان وویل چې د بلوچستان حکومت د پښین د جلسې د ناکامۍ لپاره ځای په ځای پولیس درولي وو. او دلته پښتنه دا ده چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه د چی شویره لري، ځکه موږ خو یوازې د عین د تحفظ خبره کوو.
نن تاسو ته مبارکي درکوم چې پرون شپې زموږ لاس شوی او په هغه کې موږ د علاقې هغه مشر
او پاکستان دا یو دوم سیاستدان پل پل مشر نړل دے او د اتحاد هغه مشر کو جوړ ک او بیا وو نامه دیمه خان جتای سی یہ تحریک ابندم دے تحریک تحفظ سے آئین پاکستان ہوا قبیلہ ترین قبیلہ لا میں تو ترین لا نیو اور دے خاور نمرا اور دخ کا خاور لا
د افشین او چمن د جلسو څخه په خپله وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شیر افضل مروت وویل چې د چمن پر سرحدي پوله د پاسپورټ او ویزې شرط د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هغه د بلوچستان پر ځوانانو غږ وکړی چې د حکومت په ضد پیل شوی د دې احتجاجي تحریک په دویم پړاو کې به دوی د پنجاب په جلسو کې په نره توګه برخه واخلي.
نگر پاکستان کے باہر کو مجھے خدا ضرورت نہ دلیری نہ میڑانے نہ شاخل تو پراپر ہو گئی نہ پنجاب کے بڑا سروس تیاری ہو رہی بڑا فرم بلت گئی دیوارا بانے کو تو صحیح دیوارا بانے ڈی آر کے ایس گئی ہو پاکستان میرے اللہ پانی چکلا تو سر بند کا پھل اترے نہ پولیس نہ ادارے نہ حکومت
تدیس خلمخه د بلوچستان نیشنل ګوند مرکزی مشر سردار اختر منګل په خپله وینا کې وویل چې د صوبایي حکومت لخوا دفعه یو سل څلور څلوېښت د ولس مخنیوی نسي کولی او دغه ثبوت د پشین جلسه ده. د یادونې وړ ده چې د جلسې د مخنیوي په خاطر د پشین مرستیال کمشنر د اپریل په دولسمه نیټه په ټوله ضلعه کې دفعه یو سل څلور څلوېښت لګولی و چې موخه د پنځو یا د هغه څخه زیات کسان پر یو ځای نسي راغونډېدلی او نه هم پر لوی سړکانو لاریون کولی سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې کوم سیاسي جماعتونه دا ځل په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوي دي نو هغو بې مقصده په احتجاج لاس پورې کړی دی. په کوټه کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي بوکټي د اتم فروری په عام انتخاباتو کې د حزب اختلاف لخوا دا ټوله تورونه په کلکه سره رد کړل.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
په تیرا کې د جنگل په وهلو او د فرنیچر په کاروبار بندیز لګول شوې ده. خیبر ضلع د جنگلاتو محکمې چارواکو د اپریل په 14مه مشال رادیو ته ویلي چې د تیرا خلک دی اول د سرکاري قوانینو لاندې دوی سره کمیټي ریجستر کړي نو بیا دې په محدوده توګه د جنگل وهلو او د لرګي نه د ګټې پورته کولو اجازه ترلاسه کړي. بلخوا د تیرا سوداګرانو اتحادیې ویلي دي چې د جنگلونو محکمه د زر تر زره د فرنیچر په کاروبار او په یاد تحصیل کې دننه د لرګو یو ځای نه بل ځای ته په استولو بندیز ختم کړي. د جنگلونو محکمې چارواکو ویلي چې اوس فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په ټولو ضلعو کې به د جنگلونو د انتظام قوانین عملي کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر ضلع د جنگلاتو محکمې مشر ڈی ایف او شکیل خان مشال و ریډیو ته وایي چې تر څو په تیرا کې د سرکاري قوانینو مطابق کمیټې نوې جوړې شوې نو تر هغې په انفرادي توګه چا ته د لرګو د استعمال اجازه نشي ورکولای.
نو چې سو پوری هغه کمیټې منس کې نه راغلي نو د فرنیچر اجازت یا د لرګي اجازت محکمې جنگلات یا ډیسټریکټ اډمنستریشن یا بل ادارې د اچا سره هغه اختیارات نشته بغیر دغه د مالکانو کمیټې نه. خو زمونږ دغه چې دی مشران دي یا زمونږ مالکان دي هغه تر د اوسه په یو ځکه ما هغه کمیټې مونږ له جوړه نکړه او مونږ له کمیټې را نکړه چې مونږ هغه نوټیفای کو او د دې ځنګل د خپل چونکه مالکان دي نو د خپل ځنګل په خپل اختیار وکي او خپل د ځنګل منیجمنت ته شروع کړل شي.
نو موږ وایو چې د دغه ځنګلونو نه چې کوم آمدن راځي نو دا به د سرکار په نگرانۍ کې ټول مستحقو کسانو باندې وشل کیږي.
چې کوم آمدن را روان وي نو هغه آمدن به محکمې جنگلات په دغه کمیټې په واسطه پانی په ذریعہ باندې دا انشور کوي چې د هغه یو روپۍ چې الته څومره مالکانی چې هغه ته دغه فائدہ ورسی او ته خپل مدن ورسی. نو د دغه د پاره زما اپیل د ټول خلکو نه چې تاسو را پاسي گی او زر تر زر د خپل کمیټیانې جوړې کی چې د فرنیچر مسله او یا د تیرا میدان نه یا د ځنګل نه چې کوم آمدن را روان دی چې د اغه د ټول قوم ته شروع شي.
د تیرا د تاجر یونین مشر شیر محمد پردای وای چې په کومه سیمه کې ځنګلونه وي نو هلته پکار نه دی چې په ځای ولس باندې د فرنیچر جوړولو او د دې نورو سیمو ته په لیږدولو باندې بندیز ولګي.
فرنیچر یې بند کړی دی او غیر قانوني یې بند کړی دی. د خپل خپل قانونه یې تجاوز کړی دی. د موږ سره باقاعده ظلم دی. د موږ سره چې کوم د سابقه چې کوم حکومت وو په وخت کې چې کوم لیټرشپ کې شوي دی هغه د موږ سره هم شته دی. قانوني لیټر چې هغه بالکل په ضلع خیبر کې کلو دی او بل د فرنیچر په تمام پاکستان کې کلو دی. دغله په هر ځای کې چیچورا کوری گردی دا هنرمند دی و دوغلا باقاعده دو سالی لیف کی گی مدد پسا کی گی کم لرگای نیولا رای نی مشینون نیر وڑا رای خلق کوی کنون نیر وڑا رای
پا دوزارا و تلاتسام که دا پینزوشتم ماینی بدلون لاندی فاتا پا خبر پختونخوا که ارگرد شوی و دا نور ادارو تر سنگ دا زنگلونو محکمه اختیار هم ارغزه دلائی. دا زنگلونو محکمه چارواکی وای چو وست با دا سرکاری کمانینو لاندی تری زیو لستا پا محدود توگا دا زنگلونو وحلو او دا فرنیچر جوڑولو اجازه ورکوی. فرهاد شنواره مشال ریڈیو خیبر.
تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې له اپریل د اتمې څخه یې په صوبه کې د هیلت پریوینټیو اکټ یا د ناروغیو نه د حفاظت قانون عملي کړي چې له مخې به یې اوس د واده نه مخکې د نکاح په وخت د تلیسیمیا او هپاتایټس سی معایناتو دستاویزونه وړاندې کول لازمي وي. د صحت پوهان وایي چې د وینې د تلیسیمیا ناروغۍ تر ټولو لویه وجه په خاندانونو کې ودونه دي. د دې قانون له مخې نکاحوان بغیر دغه ټیسټ نه نکاح وکړي نو 1000 روپۍ به جرمانه ورکوي او اجازه نامه به هم منسوخ کیږي. بلخوا د صوبې مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی وایي چې شریعت د دې اجازه ورکوي او باید ولس دا قانون ومني. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د وینې د تلیسیمیا ناروغۍ ضد غیر دولتي ادارو اتحادیې په حکومت غږ کړی چې زر تر دره دې تلیسیمیا اکټ په عملي توګه نافذ کړي، ګنې په ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي. د پاکستان د تلیسیمیا فیډریشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر شهزاد راشد د اپریل په 14 مشال لیډیو ته وویل صوبایي اسمبلی دا قانون په 2009 کال کې منظور کړی و، خو له بده مرغه له تیرو 14 کالو نه نافذ نه شو چې له وجې په زرګونو ماشومان د دې ناروغۍ سره اوس هم پیدا کیږي.
دا امر مدوش ولا موږ خپل هلې سلې کول لګي او الحمدلله مختلف ریلیز، پریس کانفرنسز، مختلف ورکشاپس وغیرہ کو پاگے کہ ہم دغه زموږ مطالبه چې امپلیمنٹیشن د وشي هر ځله موږ دغه شانته وای مبارل کا اوس هم دا دغه راشل نوبنګ او مجبورن سو احتجاج یا دغه به کول غواړي چې دا ماشومان نور د تلیسیمیا نه پیدا کیږي او زموږ په دې ملک باندې
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2009 میلادي کال کې د ناروغیو نه د حفاظت یا خیبر پختونخوا هیلت پریوینټیو اکټ منظور کړی و چې له مخې هر نکاح رجسٹرار باندې به لازم وي چې د نکاح پر وخت د زلمي او ناوي د تلیسیمیا او هپاتایټس د معاینې تصدیق شوي دستاویز ترلاسه کوي. نکاحوان به دغه لزان سره تر 2 کالو پورې ساتي. د دغه قانون د یو بل شکل له مخې که د نکاح پر وخت دغه دستاویز نه بغیر نکاح شو نو هغه نکاحوا به 1000 روپۍ جرمانه ورکوي او لایسنس یا اجازت نامه به منسوخ کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل چې شریعت د نکاح پر وخت د دا ډول متعدی ناروغو د معاینو د دستاویز غوښتو په اړه هیڅ ممانعت نه دی کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم د تلیسیمیا متعلق دا قانون نافذ کوي یې نافذ کړلو چې دا یو داسې خطرناکه بیماری ده چې د دې وینې په ذریعه باندې دا خوریږي او اکثر د دې خاندانونو په منځ کې بهرحال تجویز پکې دا دی مثلا چې د نکاح په وخت کې پکار ده چې د تلیسیمیا ټیسټونه چې دي دا لازم شي. اس قسم قدغن رکاوټ نہ شریعت پدی کے جوڑی بلکہ شریعت خود صحت د سمرا چی د انسانی جان د تحفظ د پارا سمرا اقدامات دی او شریعت آئی تا دیر لوی نظر کئی او دیر لوی اہمیت ور کئی. نو شرانی اس تضاد نشتا او دا یو فیکٹ دے تسلیم اول پکار دی چی پا دنیا کی ناشنا قسم امراض دی یا پخوای تشخیص نشو کے دے اس تشخیص کی گی.
دا تلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان صوبائی چیئرمین ڈاکٹر شہزاد راشد وائی چی ہر کال پا پاکستان کی لشپ گنا تروز اور پورے معشومان پا تلیسیمیا ناروغی لدی وجی اخت پیدا کی گی چی پا خاندانون کی دا ناروغی شتون لری او بیا ہم دا خپلوان و مینس کی ودونا دوام لری. دا دا پا خبرہ که دا وادن مخ کی دا حلک او جنی جنیاتی او دا وین معاینی وشی نو مخ کی نبا معلوم شی. خود نوموړي په خبره سور لسو کالو تیرېدو باوجود حکومت ړومبی خدا قانون د منظورېدو سره سم عملي نکړو او بل یې د نفاس په اړه سم میکانیزم نشته. خو د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شوکت علي خان وایي چې دا سور لس کاله د دې قانون د نفاذ لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو د نوموړي په خبره د دې د نفاذ بنیادي ذمواري د ضلع انتظامي ده.
دا 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 ڈینجرس تھی دا ڈس ایڈوانٹیجز تھی اور شکر دے زمگا خلق رو رو ڈس بیات ایجوکیٹڈ ہم دیو پا خبر پوئی گی نو دے کہ ڈیر پیشنس پار کری کی دا مریستا پار فریم بری کی تقریباً ہو رسید نو اس خلق واری چیر دیر پار سوے آؤٹ پنگ پیدا کو نو زمان پا خیال کہ منگا اس تو پدے کی منگا ویانی سیشن زم کو سکورس کے ایون پا پلا ایڈمنسٹریٹیو لیول باندے نو میں بھی انشاءاللہ
د پاکستان د نفوسو او روغتیا د 2013 میلادي کال د سروې لمخې په پاکستان کې تر 300 میلیونو زیات کسان په دغه ناروغۍ اخته دي. دغه سروې لمخه هر کال په زرګونو ماشومان له دې ناروغۍ سره زیږي چې له وجې د ژوند اوسط شرح تر 300 کالونه هم کمه ده.
دا مشال ریډیو ده.